یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو په ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په استازي توپ د برید د طرح په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. 19 کلن عبدالله حاجی زاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف یې د وسلې او ځینو مهماتو د اخیستو هڅه کړې وه. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 له ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شول. توحیدی هم خپل جرم باندې اعتراف کړی خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه ده اورولې. د محکمې د اسنادو له مخې دغو کسانو هڅه کوله چې 2 AK-47 یا کلاشینکوفونه او 500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پی وکړي. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي نیول شوو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره 3 کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پایله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنیمو میاشتو که 2 افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شو افغانانو شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق، اړون جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه و. د هغه په خبره تورن کسان په لومړیو پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو له کبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه ترې اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي و چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف ته وایي د خپلې خاورې یوه برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیې ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 20 اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د 131 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په 20 اوورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنګله دېش ته لوبه بایللې، خو لومړۍ هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس په تل نامه سلامونه ونی کی هیر میومنی درنو زکون کو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت په متلدی محله په خیر را سوړي درنو زکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرح لاست ویم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکون کو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو د نن ورځې کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس راوړو د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس راوړو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړیو پیړیو مخکې کیسې داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو دا چې پخوا ژوند څه ډول و یا کومې پیښې رامنځته شوي وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري یا دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند د پخواني کیسو د پخواني داستانونو د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستې راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوي پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوي پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوي پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیښه تاریخي پیښه نه دی یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځانګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 50 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده ولې په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري یعنی د مدینه 150 کیلومتري د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو یعنی د مدینه 150 کیلومتري یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوې او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلې وخت سو نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سو وایلی. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کېږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کېږي، نو موږ نه سو ویلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یوه ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایاتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې ماښام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تشا پرې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی ترشا پرې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان وپیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته سوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډېر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډېر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډېرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډېر ساده ژوند و، مګر ډېر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوو څخه، د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دي. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ و، په کومه دوره کې تاریخ نه و، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه را سپارم چې وخت چری.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرني شېبو راسره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعات اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدي شیر بوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په هکله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزا د امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزا د عباسیانو په دوره کې، او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابلې اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوئ، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهانو واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي.
د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وو چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کول، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکر لاسته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو سرویس پوجمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر څه چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد د نن ورځې درس. موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رانی، څه ډول سره وو، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وو. موږ په دې باندې وپوهېدلو، یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ مثلا د دوی ترمنځ وینې په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وو. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات وو، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي وو. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ ای محکم بسر شتون درلود شیز دری رو ستون در سر مخوی مثلا مجده هم ویلی واچی شیز در اسلام سخ مخ که جوانده تر خواهر لده شخی دلی داغ پرشوزو بندی ظلم در اشتمنو مثلا در اشتمنو غریب تر منز فرق در دوی در وین دل حاضر فرق در دوی در توکم یا قوم پرستی داغ ستون زی حقه چوی چی پا افغانستان که هغه محال اسلام در تک سخ مخ که شروعه او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغه تعالی په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل نو خلک د یو څشتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو د افغانستان هر ګور ته د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ او په شپرسو یو شپشتم زیجدیس کال کې دغه د اسلام پر مختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپرسو یو شپشتم زیجدیس کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې وکونه